خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب څنګه چل دی په هرات کې؟ و مو ریدل چې ښاریانو جشن نیولای د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده. این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان سرودن دهل و سرما در داخل استادیوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادند و بدون این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشم شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلفی از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در بولسیرگه و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از این که پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800,000 هکتار زمین در آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځ سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداک نظر وپوښت. ډاکټر ورداک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی، مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. که مو په یادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورې هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو هم په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپل د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلې ده د پلان له مخې دي تصادفي عمل نه دی. شوی له افغانستانه شوی وه په اروپا کې، مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې چې دا خبره مانی چې یو لسم سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حمله پلان تر شوی و. یو اسې د یو لسم سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه تر شوی و شریکان شوی د افغانستان او شو عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریا په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي. چه مثال په توګه باندې طوفان چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریه ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس بعد ستاسې وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، که فرض کو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي؟
په ټولو د ډول جرنی کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري، او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترېنه راووځي. چې مثال په توګه باندې مخرش په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د یو خاصې حلقو سره ارتباط ولري، په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي، او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسا کې مېشت افغان کارپوه اکبر وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اوارې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په وراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګونګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا همغږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني، ټوله به څېړي، او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالۍ کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپل لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلوریزو سیالۍ لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال پنځه لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي دور خوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي. راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي، د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای ځو. ښاغلي سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلئ او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړل شوې وې. دوه کتابه دي چې یو دی انا تر ون لاندې دی تورنټو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه دي شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړله او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم یې. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه و. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې و، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډېر څه ورکوي، راهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډېر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه و چې باید په پښتو کې هم وژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډېر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سحر صاحب، تاسو ویل چې پرېکړه همداسې وشوه چې له پښتو نه به دري ته او له دري نه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پرېکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو وارې چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو، د هېواد دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي. سحر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
بله، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته شی ورسول شي، البته په شو الفاظو باندې ورسول شي، او لوستونکي پوه شي چې ورته لیږل شوی دي. البته امانت پکې پکار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نه شي او لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، د جملو ښکلا ته خو تر هغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. لیکوال او شاعر او ژباړونکی علم ګل سحر و چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کولې.